السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 2 بجې شوی نساج مليم په دې خبرونه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات او د حکومت شمنی په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین او د غسی په خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان او هند تعلقات د افغانستان قدرتي آفتونه په چمن کې د دوو افغان پولیسو وژنه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو خو لومړی به د دې خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان لوی جرګې حکومت ته دړه کور کړي چې کده کډوالو مسلې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې بمی چاودنه د سکول دوه ماشومان وجلی او عراقي ځواکونو تکریت خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه د خلاصولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د خبرونو تفصیل، د اوتمانځي وزیر جرګې د لکور کړي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پوری کړي. 13 ورځ بنو کې د اوتمانځي وزیر ګرند جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو ویل چې حکومت شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو د ستنېدو په اړه د بیلابیلو تاریخونو ورکوي خو لا یې د لړکې عملی ګامونه نه دی پورته کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلی مشر پیر قایل شاه په دې اقلا مشال لريو ته ویل
لکه بیا دې دا اعلان کړه دا چې 15 مارچ په دې واپسی وي دې پورا نن ګرند جرګه د شمالي وزیرستان جمع شوې ده. د ټوله کومې مشرون وی دې دا فیصله وکړه چې مشته دا یو تاریخ روکو کچیر ته مشته یې صحیح تاریخ نکړو دا غا دی د درویغه تاریخي نه روکوي په دې باندې مش بیا یو جرګر غوړي کې دای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
د یادونه ولدا چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجه تر دې د مخاوښ لس لکه خلک به کور شوې دي. نن د خیبر پختونخوا په 1200 ځنې قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین شروع شوې ده. د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا کمپاین صوبایي او مرکزی حکومت په شریکه شروع کړی دی او په کې به خواوشا وېشت لکه ماشومان ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي. د روغتیا د څنګه چارواکي وایي چې دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په ګډون د جنوبي او شمالي وزیرستان د فرنټیر ریجنز په ځنې سیمو او کډوالو په کمپونو کې ترسره کول شي. روان کال په پاکستان کې لس ماشومان د پولیو رنز زپلی چې ډیر یې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. نن په ننګرهار کې وی بمی چاودنې دوه تنه وجلی او یو زخمی کړی دی. د ننګرهار امنیه کمانډانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار خواوشا 8 بجې د جلال آباد خار دویمه ناحیه اړوند د نارنج باغ سیمه کې د یو پولچک لاندې ځای پر ځای شوی بم چاودلې چې لوجه د سکول دوه زده کوونکي وجل شوی او یو تن زخمی شوی دی. د دې پیښې مواری تر دې دمه چا نه منلې. په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلي چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو دیارلسو کلونو لاستراوړنې به د سولې قرباني نکړي. پی مایکل مکینلی د اتوار په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونوزي او په دې برخه کې شته اندېښنې بې ځایه دي. نوموړي زیاته کړه
Let me make clear from the start that the reconciliation
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. مونږ تل په زغر د ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې خبرو او یوې سولې لارې ملاتړ کوو. لکه څنګه چې زموږ ملاتړ قوي دی او پر راتلونکو کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې هو، فساد د اندېښنې وړ یو موضوع ده.
خاغلی مکینلی دا هم ویل چې امریکا به د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت پر اوستلو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او افغانستان به یوازې نه پریدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ریپورټونو تر مخه تکریت خار د اسلامي دولت یا IS نومید سختري ز وسلوالې ډلې نه د بیانې ورو لپاره عراقي ځواکونو په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي دي. نن د عراق سرکاري ټلویزیون خبر ورکړي چې حکومتي ځواکونو په تکریت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو حمله شروع کړي. په دې خبر کې ویل شوی چې حکومتي ځواکونو ته د شیا او سنی جنگیالو او د توپخانی او د عراقي جنگي جازونو د هوایي بریدونو ملاتړ ترلاسه دي چې په نتیجه کې د دې خار په خواوشا سیمو کې د یو شمیر ځایونو نه د IS وسلوال په شا تنبیدلی دي. د دې نسو ګنټي وړاندې د دې هواد وزیر اعظم حیدر علي بادي د تکریت خار په سنی قبایلي جنگیالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ نه لاس واخلي او په بدل کې به دوی ته عامه معافي ورکړل شي. ټاکل شوی دا چې نن به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په څنګ کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې وکړي. ممکن ده چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د ناآرامۍ او د تیر میاشتې په 28 نیټه په ماسکو کې په صدر ولادیمیر پوتین باندې نیوکې کوونکې د حزب مخالف یو مشر بوریس نیمتسوف د وژنې مسله به د خبرو د ایجنډې په سر کې شامل وي. په داسې حال کې چې پرون په ماسکو کې د نیمتسوف د وژنې په ویر کې په لسګونو زره خلکو یو مارچ وکړ، د جان کیری ویلي چې د دې پیښې کره شفاف او حقیقي تحقیقات پکار دي. بلخوا د یوکرین په ختیځ کې په تشدد کمی لیدل شوی. د جګړې د مخکې لیکونو یوکرینی ځواکونو او روس پلوه باغیانو له اړخه درنې وسلې شاته کول تر سترګو شوي، چې په نتیجه کې دوه هفته وړاندې رامنځته شوې ډزبندۍ د قائم پاتې کېدلو امیدونه راپورته شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام د ممکنه غواخونو په اړه د امریکا کانګرس ته د وینا لپاره پرون واشنگتن ته روان شو. دا وینا د کانګرس د استادو د جرګې د جمهوری غوښتونکو غړو له غوښتنې سره سم پلان شوې ده. د فیصلې په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه وو ورکړل شوی او ولسمشر باراک اوباما په دې غوسه دی. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ نه د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی چې سبا د ایرلند او جنوبی افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. په پرونو لوبو کې پاکستان د شلو رنزونو په ګټلو زمبابوې ته ماتې ورکړه او سریلانکا انګلستان په نهو وکټو شکست ورکړ. د افغانستان لوبډلې په خپلو درې لوبو کې سکاتلند ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش او سریلانکا نه ماتې خوړلې ده. او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بایو موسم حال درکوي.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 100 روپې لسټیا پیسې غستل کیږي او په 102 روپې 15 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 155 روپې 50 پیسې او 155 روپې 15 پیسې، یو یورو په 144 روپې او 144 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې او 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 پیسې او 20 روپے لسطیا پیسے، او یو افغانے پا یو روپے اویا پیسے غستل کی گی او پا یو روپے درے اویا پیسے خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د وریز او باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه یو، پېښور کې 19 او 8 او بنو کې 19 او 9 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په بنو کې د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه کړې چې د کډوالو کورونو ته د واپسې لپاره د یو سمه نیټه اعلان کړي.
غورمنه اور واسطه او د سوړه سوړنه بیا راونیو غورمته خو خالی ویای چې امیر مراکا دو نو مراکشته د غنن ورې د پیر چکای دا درويخ کوي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د مشکلاتو په جواب کې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې له کډوالو سره مرسته وکړي.
زما د معلوماتو مطابق هغوی ټوله آن د سپاټ پلي پیسې ورکړي دي، خو که د چا دا دغه پاتې خرابتم کولی شي.
نن د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او نیوز پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د سوات د تاریخ په اړه ووره.
سر خلق وای چې ندی علاقہ کې یو قبیله اوسېده چې کم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چې کم دی بیا اوډیانا یا اوډیان شو دغه نوم ته پریوتی دوم سوات خو اوسنۍ نوم دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. تیر وروسته خبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د اتمانځای وزیر مشرانو د یوې لوی جرګې په ترڅ کې لیادي سیمې د بیکاره کړل شوو خلکو په مشکلاتو خبرې وکړې. په جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د کډوالو کورونو ته د واپسې لپاره د یو سمه نیټه اعلان کړي او لکه د تیر په څیر یې بدل نه کړي. د کډوالو مشرانو خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره وکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
جرګه کې مشرانو وویل چې د ملک دفاع په خاطر یې کورونا پرې خودلی او هغه خلک چې وزیرستان کې دولت په خپل پاتې کړي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. جرګه کې یو مشر شریف خان په مشرانو غږ وکړ چې د ځانی مفاد پر ځای د عوامو مشکلاتو ته متوجه شي.
دا کیسې وکړلې چې نن په ادا کراونادو صابو پر ازما کراونادو بلا ورځ په خضر خیل راونادو بلا ورځ په مداخل راونادو دا ته یو میټا شي میټ په چا اعتراض نشته. شپېته زره خان خپل جواته خپل خانی دو خدای ګرمۍ نه دننه ورځې پیرې دا متاثرین په دال ګاډی نه کې پروت دی. نن څه روستای غورمنه اور واسطه او د سوړته سوړنه بیا راونیو غورمته خو خالی ویای چې میر مرکه دو نو مرکه شته د غنن ورځې پیرې چکای دا درویش کوي میرا درویش د متاثرین سره ما کوي.
د جرګې یو بل مشر حسین احمد مشال ریډیو ته وویل حکومتي او فوزي چارواکو نه یو خبره غواړي خو په خای غواړي
دا د وزیر او د داوړې تمام وزیرستان په دغ بنیاد باندې واچ میجو امن مخته غوښتي دی او وس به غوړي بیا د امن لپاره کوشش کوي کده خای پاتوا چې کوم د وزیرستان مخصوص چی فوندي هغه په 8 تاریخ باندې سرکښيني هغه نه بعدو کابینه تشکیلېږي د هر کوم خصوصي پرشه پکا خبره دا میجنه کې څه سول حکومت یو خبره ورته کو فوج یوارو ته کو پولیس بلارته کو میز د ګورنمنت نه د سرکار نه یو خبره غوړي پرشتیاي غوړي په خای غوړي
پیرا کل شاوای حکومت په بیا بیا د واپسای بلا بیل نیټه ورکوي او د لپاره ګرینډ جرګار بللې چې د کډوالو ټولستون زې دولت ته مخه تا کې دي
اوس پیر دې هغه خپل تاریخ په تاریخ ورکوي خو متاثرین د واپسي صد تنظیم نه وکړو لکه بیا دې دا اعلان کړه چې په 15 مارچ په دې واپسي وي د پرانن ګرینډ جرګه د شمالي وزیرستان جمع شوې دو د ټوله کومې مشرون وي دا فیصله وکړه چې کچرته مشته ساي تاریخ نکړو او په دې باندې مش بیا یو جرګار غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
جرګه کې مشرانو دروان میاشتې اتمه نیټه ته یوه بله ګرینډ جرګه راوبلله چې د مشرانو په وینا د هغې نه به یوه بله نماینده جرګه جوړوي او ټولو قبیلو په نمایندګۍ دغه جرګه به دولت سره د بېکوره شوو خلکو په ستونزو او واپسۍ خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پختونخوا حکومت تیر کال د جون په میاشت کې ویلي و چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوې یاري کورنۍ سره به د میاشتې د 3000 نه واخلي تر 6000 پورې مالی مرستې کوي. خو د یادې سیمې کډوال وایي دغه مرستې ورته یوازې یوه میاشت ورکړل شوې او دا چې له تیرو اووه میاشتو راهیسې انتظار کوي چې حکومت دوی ته د پیسو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي. نور تفصیل د سالان یوسفزي په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان میرانشاه څخه بے کوره شوی راشد داوړ چې دا وخت په خبر کې میشتې وای چې د بے کورې د ژوند لوجي دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د دوی لپاره اعلان شوی میاشتنی مرستې دوی ته د 13 میاشتو راسي نه دی ورکړی شوی.
وفاق تر خپل تقریبا مونږ ته 12000 منتلي راځي پیسې زده خیم. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ مونږ سره څه تعلق نشته کنه. خو مونږ ته 7000 روپۍ راګي او کاکی پی کې ګورنمنټ وګورین 8 مہینه 13 شپه مونږ ته یو میاشت کې د مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مہینه د مونږ ته پیسې نه راولې غلې. دا چې سمره منیسټران دي کې پی کېول دا ټوله دا کیسه کوي چې مونږ پیسې ورته لګول مونږ ته پیسې یو هم نه در لګلې.
شمالي وزیرستان میرانشاه څخه به کور شوی یو بل کس حبیب الله وینا ده چې حکومتونو په کومو اعلانونو عمل نشي کولی نو نه دي په کار ورلا چې ولسته د دروغو تما ورکړي.
چې کوم د شمالي وزیرستان آی ڈی پی دي اغا اکثریت د صبح کم د کی پی کی چې کم حکومت یا کم دغه علاقې دي پاغه کې پرته دي نو دای اوس هم دا خیال دی چې دای لکه د مرکزی حکومت سره تعلق ته نو په کار دی چې دای د کم د دای امداد د پیسو په مت کې نور دای کم ضرورتي چاغه دای د کی پی کی حکومت ول لکه په مرکزی حکومت باندې اړوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر جعفر سید د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ته د میاشتنې مرستو نه تر لاسه کېدو په اړه وایي.
زما د معلوماتو مطابق هغه ټوله آن د سپاټ په پیسې ورکړې دي او کدا چا دا دغه پاتې نه خرابې تم کولای شي او په دې کې موږ انکوایرم کولای شو کنډ کولای شو چې بلې کم فیملیز پاتې دي یا خدا دې چې هغه فرضی غنتی سنمونه با پیش کری که سا پراپرلی با اپلائی نی کری یعنی ادروائز دا خود گورنمنٹ کمیٹمنٹ دے کمیٹمنٹ وو کمیٹمنٹ بایی چه دا ایڈیپیز دا پارا کم اعلان شوه دے نو آغا انشور کول پکار دی.
تیر کال دا جون پا میاش کی دا خیبر پختونخوا حکومت دا شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوي خلکو لپاره د کورنۍ په سر له 3000 تر 6000 روپو پورې هر میاشت د مالی مرستو اعلان کړی و. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته لنن څخه د صوبې په یو شمېر ضلعو کې پولیو سید کمپاین پیل کړی دی. د چارواکو په خبره ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت ویکسین ورکولو دا پروګرام به په ځینو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې پر مخ وړي. نور د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت لخوا دا پولیو او نور خطرناک رنزونو خلاف دا سیت کا اتحاد په نوم کمپاین دویم لړی به نن د ګل دورزنا دا خیبر پختونخوا دوله ضلعو او شمالی او جنوبی وزیرستان نه علاوه د پېښور او بنو نیم قبایلی سیمو کې پیلېږي چې دا چارواکو په وینا خوښه دیش لکه ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکول شي. دا سیت کا اتحاد کمپاین 13 میاشت د فروری په 14 نیټه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې پرانسته کړی و او دغه یو ادعای کړی و چې د پولیو او نورو خطرناکو بیمارو خلاف به د صوبایي او وفاقي حکومت اتحاد تر د دې رنځونو د ختمېدو پوري وي. دا کمپاین به د روان کال د مئی میاشت پوري دوام لري. پیښور کې د صحت د محکمې او چارواکي په وینا په دوه ورځني کمپاین کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خوښه ویش لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. دا کوم د پاره چې د دوی محکمې 2221 ګرځنده 200 او یو شپېته فیکس او 200 او یا آرزی ټیمونه تشکیل کړي دي. دا پولیو او نورو خطرناک رنځونو خلاف دا کمپاین به د خیبر پښتونخوا، پېښور، مردان، نوخار، سوابې، چارسدا، کوهاټ، انګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلعو نه علاوه شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر جنسي او د پېښور او بنو نیم قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. دا یادونه ده چې تیر کال یعنی 2014 څه د پاسه 300 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیات تر پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لرلو. دغه شان په روان کال کې د پولیو لس رنځوران په ګوته شوي دي. د سیاحت کا اتحاد نه وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیاحت کا انصاف په نوم د پولیو په ضد یو کمپاین ترسره کړی وو چې صرف د پښتونخوا صوبې پورې محدود وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د هند د بهرنیو چارو سیکرټر سبا پاکستان ته ولاړ شي، دوه ورځې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې نیو ډیلی او اسلام آباد اړیکو خو ساتلو په وړاندې لوی خنډ ترهګره ګرځول شوې لشکرې طیبه وسله والې ډله ده. له مودو راهیسې په پاکستان تور دی چې د یادې ډلې چې اوس یې نوم په جماعت داوه اورېدلې دی ملاتړ کوي. پاکستان د الزامونه رتوي. نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
دو ورځې وړاندې د امریکا د قومي استخباراتو ادارې مشر جیمز کلیپر امریکایي سینټ ته وویل چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې ته د پاکستان لخوا د خوندي ځایونو ورکول کېدای شي د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې لوی خنډ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټري اس جی شنکر با سبا له د پاکستان دوره کوي او په دوه اړخیزو مسایلو با خبرې کوي. لشکری طیبه وسوال ډله چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د حملو او یو سلسلور شپته کسانو د وژنې ذمہواری منلې و د امریکایي او هندي چارواکو تر مخه پاکستان کې مرکزونه لري. لشکری طیبه ډله په 1996 کال کې د حافظ محمد سعید په مشرۍ جوړه شوه. دا ډله د امریکا لخوا تر هغه اعلان شوی او پاکستان په 2002 کال کې په بندیز ولګاوه. تر بندیز وروسته حافظ سعید د دې ډلې نوم جماعت دعوت بدل کړ او داوه کوي چې یو خیریه اداره ده. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود د پاکستان لخوا د دې ډلې خلاف د کاروایی نه کولو د وجوهاتو په اړه وایي.
پاکستان خپل لومړی توبونه لري. په اوس وخت کې ټول پام د تحریک طالبان پاکستان او له هغوی بیلو شو ډلو ته دی. نو پوز نه غواړي چې د نور وسلوالو ډلو خلاف سنگر خلاص کړي. بل مشکل دا دی چې حافظ سعید ډیر زیات پلویان لري او کشمیر یو مهمه مسله ده. که هندوستان د پاکستان سره د کشمیر پر مسله لږ مخکې لاړ شي نو د دې وسلوالو اهمیت به راکم شي. خو ستونزه دا ده چې هندوستان په کشمیر کې د حالاتو د سمون لپاره سندې کړي.
که څه هم د ممبئی بریدونو په تړاو د لشکر طیبه وسلوال ډلې پر یو مشر زکیو رحمان او څو نورو ملګرو یې پاکستان کې مقدمه روانه ده. خو هندي چارواکي او څېړونکي وایي چې تر شپږو کالو تیرېدو وروسته هم دې مقدمه کې نوموړي ته د سزا ورکولو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د هندوستان د هند ورځپاڼې د ستراتیژیکو او سفارتي چارو د خبرونو ایډیټره سوهاسین حیدر وای پاکستان نش کولای د وسلوالو په استعمال سره د هند سره په دو اړخیزو مسلو کې کوم لاسته راوړنه ولري.
دا لکه ګواښ داسې دی او هیڅ خپلواک هیواد د ګواښونو له ویرې فیصلې نه کوي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د قومي عمل پلان اعلان کړی دی او ویلي دی چې د هغه او دغه ترهګر ترمنځ به فرق نه کوي. د لشکر طیبه خلاف ګامونه اخیستل باید د دې پلان برخه وي، خو تر اوسه موږ دا عمل نه دی لیدلی. دا د کشمیر مسلې او تشدد سره تړل ډیره غلطه خبره ده. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د وسلوالو په کارولو خو په خپله پاکستان کې هم ډیرو خلکو غوسه ښودلې ده.
لډیر وخت راځي پر پاکستان دا تور پور کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ د عملی کولو او په گاونډي هیوادونو د فشار لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. اسلام آباد وسوي د قومي عمل پلان یا نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته به د خو او بد وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره یو شان ګامونه اخلي. خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی وای
دا نه ختمی، دا د پاکستان د ځواکونو په لاس او مټ کې دا به هیڅکله نه ختمی. بنیادی خبره دا ده چې د کشمیر کشارې حل د وجې د پاکستان د ځواکونو روزګار به ختم شي. نو زما داسې پام نه دی چې هغوی خپل روزګار ختمول غواړي. اصلي خبره خو دا ده چې پاکستان کې د ټولو کې لوی بزنس، ټولو کې لوی کاروبار د پاکستان د ځواکونو په لاس. نو آیا که دا مسلې دنیا کې داسې د امن قائم شي، یو خاص افغانستان سره او بل خاص د هند سره، نو دا چې لس لکه فوج پاکستان کې پروت دی دا غیر څه ضرورت پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې امریکا حافظ سعید ترهګر ګڼلی او د نیولو لپاره یې د لس میلیون ډالرو انعام مقرر کړی. خو حافظ سعید په ښکاره پاکستان کې جلسی او ژوند کوي او پر ځان او ډلې لګیدلې تورونه ردی.
دا بشیر ګواخ د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د قدرتي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی. د ولسمشر اشرف غنی د شنبې پر ورځ ویلي دي چې په وروستیو قدرتي آفتونو کې 280 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی د شنبې ورځې په ماښام وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له منظمې همکارۍ پرته د طبیعي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې څو ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې ښاغلی مودي ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خوشینای دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث
د دې پیښو زیانونه به موږ له منځمهالو جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي له منځه تللي او کورونه ړنګ شوي. د طبي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي.
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 280 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا احمد تکل په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او ویل چې په دغه هواد کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نشي. نوموړي د خبرې د یک شنبه پرس په کابل کې خبریالانو ته وکړې چې تفصیلي درته رحمت الله افغان درکوي.
امریکایي چارواکي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پیل کېدونکو خبرو ته هیله مند بریښي او وایي چې هیواد یې له دغې پروسې څخه ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغو اندېښنو ته په کتو وایي چې افغان حکومت به د تیرو دیارلسو کلونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي او په دې اړه اندېښنې یې بې ځایه وبللې. پی مایکل میکیکن لیټینګار وکړ چې هیواد د افغان حکومت او خلکو سره د دغو لاسته راوړنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري.
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. موږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سوله ییزې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپلو اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړ جاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې. هو، فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لاله وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو اشارت یې ښیي. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستانه ونوځي او د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې به له دې هیواد سره خپلو میلیاردونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي.
But I would like to put it in the context of
بیا هم غواړم چې د دوه اړخیزو اړیکو خپل اوږدمهاله ژمنو په اړه خبرې وکړم چې زموږ همکاري به په افغانستان کې په امنیتي او پراختیایي برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دوام وکړي او د پروموټ پروګرام چې لګښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي زموږ له دغو مرستو څخه دي چې تر راتلونکو کلونو پورې به دوام وکړي او امریکا به افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
د غندښنې د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ د اعلان په غونډه کې یو ځل بیا مطرح شوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون پلی سي او له افغان حکومت غواړي چې افغان ښځو سره د عدالت د تامین په برخه کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راولي.
دا رحمت الله افغان پرند بلوچستان په چمن خار کې ناصرګند وسلوالو دوه تنه افغانان په ډسو وبشلې دي. چارواکو ویلي چې دغه دوه تنه د افغانستان پولیس او د هلمند ولایت اوسیدونکي وو. د دې وجنې ذمہواری لا چا نه ده منلې. نور د برکوال میاخیل په ریپورت کې
د یک شنبه په ورځ دوه تنه افغانان چمن ته نږدې پر ویش پل باندې له افغانستان راوښتي وو او د درملنې لپاره کوټې ته راتلل چې د چمن پر بوغره سړک په موټر سایکل سپرو وسلوالو موټر ودراوه. ډزې یې پرې وکړې او دواړه یې ځای په ځای ووژل. د چمن سیمې انتظامي چارواکي وایي دغه دوه تنه چې وایي یو پکې ټپي وو په یوه کرایه موټر کې کوټې ته راتلل چې په درو موټر سایکلونو سپاره شپږ وسلوالو موټر ودراوه. دوی یې ځینې راکښته کړل او هڅه یې وکړه چې دوی وتښتوي. خو وایي چې د تښتونې هڅه یې ناکامه سونو. ډزې ور باندې وکړې او وی وژل. چارواکي وایي دغه دوه تنه د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي پولیس وو چې وایي دواړه ورونه وو خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. وسلوال سمدستي د پیښې له ځای تښتېدلي او د وژل شویو کسانو مړي د چمن روغتون ته وړل شوي دي. د دغو افغان پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو دې ته ورته په تېرو دوو کلونو کې د بلوچستان په همدې چمن ښار پشین خانوزۍ او کوټه کې نور افغانان هم په مرموز ډول د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. په دا ډول هدفي پیښو کې ځینې افغان طالبان او د افغانستان د اوسني حکومت پلویان یا کارکوونکي هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي د دغو متقابلو حملو په اړه څه نه وایي خو د دې مرموزې جګړې له شتوالي انکار هم نه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دې اړه وایي
بنیادی طور یې کنفلیکټ موجود.
اساسي خبره دا ده چې دا جګړه دلته شته او د دې پاکس العمل کې هم چې یو بل وژل کېږي په بلوچستان کې امنیتي ستونزې پیدا کېږي. کلونو کې د کوټې په شمول د دې ایالت په پښتني سیمو کې ډېر داسې کسان هم وژل شوي چې د افغان طالبانو ملګري او یا ملاتړي وو خو دوی رسنیو ته د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د مطبوعاتو مسؤول عبدالستار چشتي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري وایي افغان طالبان د خپلو کسانو د وژنې تور د افغانستان پر استخباراتو وراچوي.
چونکې دلې په بلوچستان کې په لکهو تعداد آبادي د افغانانو لازمن نه یوه د افغان حکومت سره یا د طالبانو سره تعلق لازمن چې هغه دلې راځي خپل کورنۍ نیم کې دلې سیوی دلې له مقدس سره مخامخ سیوی یادې په لغه ساج بنیاد باندې وزل کیږي نو هغه زمورن طالبان خطرونه پر داسې زمورې چې هغه نه قبل کړی لیکن د افغانستان چې دلته کوم علماء او طالبان قتل سیوی نو هغه خدای هم کوي کومې دښمنان دار کوم در قبلې په ما باندې کې دلې سي دغه تاتم د کل کل مړوي سي
د یادونه ورته چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په پښین خانوزۍ او کوټې کې د 15 ډیر ستنو مړی مندل سي وو چې ناڅرګندو کسانو په مرموز ډول وژلې وو او اکثر افغانان وو
د برکوال میاخیل ریپورت مو اوریده اوس ته ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې د منور شانه بلند خبرونه وورو
د اوتمانځي وزیر جرګې دړک ورکړې ک د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هوارې نشي نو په احتجاج بلاس پوری کړې تیر ورځ بنو کې د یادې قبیلې ګرین جرګې ته د وینا په وخت قبایلي مشرانو ویل چې حکومت له شمالي وزیرستان د بیکور شوې خلکو د سنیدو په اړه بیلابیل تاریخونه ورکوي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي نن د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او ځنې قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف دو ورځنی کمپاین شروع شوی دی دا کمپاین صوبایي او مرکزی حکومت په ګډه کوي چې په کې به خواوشه 8 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وی بمی چاودنې 2 تنه وجلی او یو یې زخمی کړی د دې ولایت امنیه قومندانی وایي چې نن سهار خواوشه 8 بجې د جلال آباد ښار نارنج باغ سیمه کې د یو پل لاندې خودل شوی بم وچاوده چې پکې د یو سکول 2 زده کوونکي وجل شوی دی د دې پیښې ذمہواری تر دې دمه چا نه ده منلې په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلی چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو دیار لس قانون لاسته راوړنې بعد سولې قرباني نکړي نو موړي پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل امریکا به هیڅ کله هم له افغانستان و نوزي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې بی ځای دي عراقی ځواکونو تکریت خار د اسلامي دولت یا IS نومې سختدري ځوسلوال ډلې نه د بیانولو لپاره په لوی پیمانه پوځي عملیات شروع کړی دي د دې عملیاتو نسو ګینټې وړاندې وزیر اعظم حیدر علي بادي د تکریت خار په سونی قبایلی جنگایلو غږ وکړ چې د یادې وسلوال ډلې د ملاتړ نه د لاس واخلي او په بدل کې به ورته عامه معافي ورکړل شي داخل شوی دا چې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په سان کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدکاته وکړي
د منور شانلند خبرینه تاسو ورېدل اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه په عملي کېدو اقتصادي حل وسلو ته په انقلابي پیمانه او وده ترلاسه کې دي شي او نه صرف د روزګار موقع زیاتې دي شي بلکې دا منصوبه اولس لپاره به د خوشحالۍ نه ویلارې پرانیزي ادارې په وینا هم دغه وجه ده چې د دې منصوبې هرکلی وشو خو د 1384 د دې راهداري په نقشه کې د بدلون خبرې را روانې دي پسې چې خیبر پختونخوا فاټا او د بلوچستان اولسي حلقو د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی ادارې زیاتوي په اسمبلی کې هم د دې په اړه بحث شوه دی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته په دې ورسو کې یو خط لیږل دی او ورنۍ مطالبه کړی ده چې نقشې د مخ کې پشان او ساتل شي ادارې لیکي درسو چې د حکومت خبره ده نو تر اوسه پورې د راهداري د نقشې په اړه سوه صحت مخ ته نه دی راغلي چې په دې کې څه بدلون نه کیږي ادارې مخ کې لیکي د ملک او کام د مفاداتو تقاضا ده چې د حکومت له اړخه اولس ته پوره خبره وکړي شي او کله نقشې په بدلولو کې صحه حقيقي مفاد پټ دي او وړي سبو په مفاداتو څه اثر نه کیږي نو ټول حقیقت د مخې ته راوړل شي او کپه کې څه سیاسي مفاد وي نو د دینه ډډه کول د ملک سلامتي تقاضا ده ادارې خیر کلی کې د چین د صدر د دورې نه مخکې په دې لړ کې اختلافات لري کول ضروری ده چې په دې انقلابي منصوبې کار سر شروع کړي شي اج رسپان خپل ادارې کلی کې د حکومت د کوششونو باوجود د بجلی او د ګیس بحران د ملک معیشت سره سره د عام اولس معمول ژوند هم متاثر کړي دي ادارې وایي د دې ترڅنګ سنتي حالې سره متاثر دوله وجه په سرګونو مزدوران بیروزګار دي نو په داسې حال کې د معیشت استحکام او د برامداتو اهداف ته رسیدل ناممکن ښکاری ادارې لیکي وزیر اعظم په 3 کالو کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو اعلان کړی وو خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خبر روان دی تاجکستان هم د بجلی د ورکولو خبره کړې ده دا شانتا پی ګیس باندې هم خبرې اترې روان دي خو د ټولو منصوبو لپاره منصوبه بندي سره د کار کولو ضرورت دی ادارې وایي بجلی سره سره ملک د ګیس په فراهمۍ کې د خرابیانو لوجې عام اولس پریشان دي پکار دي چې حکومت بجلی او ګیس په پیداوار کې اضافه سره سره د دې محکمو ذمہواران د معیاري کار پابند کړي. ادارې لیکي باید چې حکومت د ښه منصوبه بندۍ تر لاندې د بجلی او ګیس مسلې هوارې کړي او اولس اسانتیاوې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومټ مجلې د افغانستان سربیره په پاکستان او ایران کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د پیښو خطرونو نیویارک ټایمز رسپانې بیا په خپل ریپورت کې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورپیښو مشکلاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ډیپلومټ مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال یو وار بیا افغانستان د تاریخ په دولاره کې د خپلو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان سره ولاړ دی او د نړیوالې ټولنې ترڅنګ افغانستان او ګاونډي هیوادونو ټول د یوې پښتنې سره مخ دي چې آیا دغه ټول به افغانستان د خونړۍ راتلونکي نه وژغوري او دغه هیواد به د سختدریدو لاس کې ورته نه خوندي کړي او کنه. د مجلې په خبره په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ پر زیاتېدونکي نفوس سره د شتون د اوس یوازې د افغانستان مسله نه ده، بلکې که ایران، پاکستان او نړۍ د دغه غواخ د مخې نیولو لپاره په ګډه هڅې وکړي نو نه یوازې افغانستان به د سختدریدو لاس ته ورتلونه بچ شي، بلکې د چین، هند او نړیوالو هیوادونو د امنیت ستونزه به هم تر ډیره حده حل شي. د مجلې په خبره په دې نږدو کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال رضوان اختر کابل ته د سفر نه دا معلومیږي چې اوس پاکستان د افغانستان په اړه خپلې تګلارې کې بدلون راوستی دی او هم د دغه دورې پر مهال کابل ته د ایرانی مرستیال ولسمشر محمد شریعت مداری دوره سا اچانک سفر نه و، بلکې اوس ایران ته هم دا احساس شوی دی چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوی کوم ګواښ سره مخامخ کړی دي، د هغې د مخنیوي لپاره باید افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. مجله زیاتوي چې په دې لړ کې د افغانستان د نوي حکومت لخوا هم خپلو ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو سره همکاري زیاته شوې ده او دا د دې موجوده سختدریدۍ پر ضد یو ښه ګام دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې چړومبۍ پاکستانی پولیسو په پیښور کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهل پیل کړل، بیا یې د دغو کورونو نارینه تاڼو ته بوتله او د خوشي کولو په بدل کې چې ورسره سو هغه یې ترې واغېسته او بیا چې ورسره هیڅ هم پاتې نه شول نو کډه یې ورته بار کړې او د هیواد نه یې وویستل. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم افغانستان د دغو کډوالو خپل پلرنی هیواد دی خو تر لسیزو پورې دوی په پاکستان کې پاتې شوي دي نو ځکه اوس خپل هیواد ته تګ ورته ناجانه خبره ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې پس له هغې زیاتې شوې کله چې په پېښور کې په یو سکول وسلوالو طالبانو برید وکړ او د 122 ماشومانو په ګډون یې 150 کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره واشنگتن ته تللی او ټاکل شوی ده چې د نهې پرست د ایران د اټومي پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نور د احمد تکل په ریپورت کې.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تل ابیب څخه واشنگتن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر باراک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوی وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویر لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې لمخې یو توافق ته رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خوان کړي. په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتنیاهو چې ټاکل شوی د جمهوری غوښتونکي ګوند په بلنه د سه شنبې په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده. د دې اونۍ په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتنیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي، خو نتنیاهو چې د مارچ په 18 د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی د تل ابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله. زه واشنگتن ته په مهم او حتی تاریخي ماموریت روان یم. احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استاد یم، حتی هغوی چې له ما سره موافق نه دي.
زه د اسرایلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپلو خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زه به زموږ د راتلونکي لپاره هر هغه کار وکړم چې په وس کې مې دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتانیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي، خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگټن ته د نتانیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتانیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتانیاهو وینا تحریم کړي.
دا احمد تکل له امریکا نه خبریدونکي فوربس مجلې د ترهګرې په وړاندې جګړې په اړه د پاکستان په پالیسیانو لیکنه کړې. لیکنه وایي که څه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان اوس د ترهګرو له ملاتړ لاس اخیستی، خو لا هم معلومه نه ده چې رښتیا هم د هیواد د ښو بدو طالبانو ترمنځ توپیر پالیسي پریښی او کنه. نور د بشیر ګواښ نه ورو
فوربس مجله لیکي چې افغانستان کې جګړه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پراخېدلی شي، ځکه خو د پاکستان حکومت او څېړونکي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق کې دي. خو د لیکوال په خبره پاکستان لا هم په دې امید دی چې د افغان طالبانو سره چې دوی یې ښه طالبان بولي اړیکې ښې پاتې شي. په مجله کې راغلي چې دا امکان نه لري چې د وسلوالو سره د پاکستان د حکومت اړیکې ساتل به د دې هیواد لپاره ګټه ولري، ځکه چې دا هغه په خبر افغان طالبان چې هر څه کوي نو بدو طالبانو یعنی پاکستانی طالبان ته به ګټه رسی. لیکوال زیاتوي چې د دې خبرې څه ثبوت موجود دی چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان ته وسلې نه ورکوي. په مجله کې راغلي چې په همدې حال کې د ریپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. لیکوال وایي چې پاکستان کې داسې سنی وسلواله ډلې موجود دي چې د شیعاګانو خلاف نفرت پالي. د نوموړې په خبره له پاکستانه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د لریوالي یوازنی وجه دا ده چې افغانستان او ایران یې خلاف دي. فوربس مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري د امریکا او پاکستان شریکه دښمنه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کانګرس ته دا یقین ورکړی چې پاکستان د ترهګري په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. د لیکوال په خبره د ل پخوا څخه ډیر فرق لري، ځکه چې د پاکستان پوز د القاعده وسلواله ډلې د مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لپاره تورن شوی و. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکای په پټو عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووژل شو. پاکستانیان تر اوسه د امریکای دغه عملیات د خپلې خاورې له خودمختاری سرغړونه بولي. په مقاله کې راغلي چې ویل کېږي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د طالبانو له ملاتړ لاس اخیستی، خو لیکوال وایي دا واضح نه ده. د لیکوال په خبره لا هم معلومه نه ده چې پاکستان د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حمله او هلته د خوښه یو نیم سل کسانو له وژل کېدو څومره زده کړه کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ولسی پولیسو د جوړېدو د ورځني سیمینار د اتوار پر سپیل شو. د سیمینار جوړولو هدف د پولیسو ولس ترمنځ د فاصلو کمول دي. نور حال د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې پرانستل شو، په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د ولسی پولیسو د ارزونې مدیر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل د سیمینار پرانستونکي وینا کې وویل د ولسی پولیسو جوړېدل به د ولس او پولیسو ترمنځ فاصلې راکمې کړي.
ولسی پولیس د ملي پولیسو نه یو بیل تشکیل نه ده، یو جز د ملي پولیسو ده، او دغه ولسی پولیس د ملي پولیسو او د ولسونو په منځ کې د یو پل حیثیت لري. پولیس د خپلو خلکو له نظریاتو نه برخمن سي او د خپلو خلکو د نظریاتو په استفادې سره د جرم د مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې خپل ونډه ترسره کړي.
د ننګرهار امنیه قومندانې ادارې مرستیال قاری امیر خان لیوال وایي چې د ولسی پولیسو په جوړېدو سره به په دې وتوانېږي چې د ډېرو جرمونو مخه ونیسي.
دا زموږ نننه ورکشاپ دی د پاره دی چې آینده د پاره ولس زموږ دومره حاکم وي چې پولیس به د غوږ نه نیسي چې راځه دلته غیر قانوني کار وشو د دې مخنیوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله زمری وویل په کار ده چې د نمایشي سیمینارونو پر ځای عملي کار تملا وتړل شي.
د پچیاګان د ولسوالۍ نه نیولې تر دور بابا پورې تر نازیانه پورې تر سارکه پورې دوی هر لحظه د دوی ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ دی. بیم د دوی د وطن د دفاع کوي خو هغوی یوازې د دې نه چې تقدیر شي هلته د مجازات په ځای کې هلته پراتی دي. قانون باید عام واوسي، پالیسي باید عام واوسي، پلان باید عام واوسي، د خلکو د ښو ښېګڼو دپاره واوسي، د شخصي اهدافو د شخصي ګټو دپاره ونه واوسي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې ولسی پولیس جوړ شوی او په کار یې پیل کړی دی. د ننګرهار د پولیسو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د امنیه قمانداني په چوکاټ کې د ولسی پولیسو مدیریت پرانستل شي چې په بیلابیلو حوزو کې به شپږ څانګې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسوره اوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د تاریخ پاڼې. په نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په اړه خبرې شوې دي. خبرونه خالد خان جوړه کړې ده.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پختونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په هکله خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې مهم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اولی ورکل شوی دی، په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتی دی. سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا متمحکم تاریخ کې ډیر مخکې ملاوی. سوستو چې کومو د دریای سواد تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی هغه ته موږ اوس نن سبا سواد وایو.
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکو تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سواد ته، په دغه وخت چې کومون د 1303 عیسوی په تاریخ کې ګڼل کیږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمه په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سواد د سواستو په نوم یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ، دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه، او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی، د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل د دربار والے چکم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه د خار ته لاړو دا هغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چکم دی دا هغه کو دایان مشورې دا هغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات نو بری کوټ ته هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالینز چکم دی کودایي کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر د هغه خلاف جنگی دي.
په سوات کې د سکندر اعظم بود مت او بیا هندوشاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق له د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې پوهه لري وایي چې د سکندر اعظم له واخله تر د سوات توالی د وخته پورې ځایونه او نښې نښانې د ډیر اهمیت وړ دي.
تاریخ نه مخکې کوم ډول دي چې په هغه وخت کې هم په دې سوات کې انسانانو ژوند کړی دی، داغي آثار شته. بیا د سکندر د راتلو دلته کې آثار شته، داغي وروستو د بودیستو آثار دي، بیا د بودیستو خو په ټلیګرام باندې په بوتکړه باندې په پاړۍ باندې ټول سوات د دې ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو چې رامچندر جي تخت چې دی د علم پکر داغي آثار اوس هم شته. بیا داغي وروستو د راجا گیرا چې کوم قلعه دا هغه هم دلته کې د ګرام سره پخوا کې داغي آثار دي. بیا چې کله د محمود غزنوي حضور راغلي دي داغي هم هلته کې آثار دي. داغي وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده هغه آثار دي. د یوسف بیا د پښتو د دور آثار دي. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده نو داغي بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډېر شي.
ندا الله سی رائے وای چې د بود مت مذهب مشر بودا پخپل جون کې سواد سیمه ته نور راغلی. خود دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړی دي. هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم غتانتریک بودیزم وایو هغه په سوات کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې د الیاما ایزم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی دا یو داغي نوی فارم دی.
په سوات کې د بود مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو منتخای چې په یو زر ایسوي کال کې محمود غزنوي په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغینه پس په یو زر ایسوي کې چې د محمودی غزنوي یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه دغې بادشاهي وه دغې سره جنګونه شو او هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارل سوه صدګي چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغه د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپل یو د مغلو دغه یو روایتي بے وفایي وه چې هغه کړې وه او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشوه د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په تلزاکو کې بیا د تلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې میشته کړو او د هغې نه پس ته چې سوات ته راغلو نو په سوات کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په حالایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي دغه د سوات زاړه پښتانه و او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سوات داسې سیمه چې ده چې کوم موجوده سوات نه ده د یوسفزو ته حواله کړی شو نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د 1500 یا 1515 ایسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سوات او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه. د مغل بادشا همایون په دور کې پښتنو د بر اسواد سلطان ویس سماته ورکړه او د اسواد ټول سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشا مشیری یا مالینا انکار کړی و. د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په اسواد دیر او باجول کې ډیر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې د سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکي نو د سواد سیمې مشر وټاکلو. په کال 1315 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادې دو چې په 1315 خوا شا کې هغه دلته راغلی دی. بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس چې بیا د
1315 پسواد کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې پسواد کې یو ویش ځایونه کامی ورسره ګرځولې دي او دغه شان د سواد میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سواد نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی. کم نېچرل کم ګرینری زیات ده. بل هغه دویم پوزېټیو دغه چې دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها حالت 21 سایټ تقریبا تدې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سواد سیمل سره تعلق لرونکو شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار په هلري وایي چې سواد 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نواخله د والی سواد پورې د سواد ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانونه د کپرته ده. هغه وایي چې په سواد کې ډیر داسې ځایونه او ودانې شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره سکار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه ناڅه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي. د هغې نه خلک کدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي نو هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه چې هغه هغه ورانې ځالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره دا زموږ تهذیبي جوړوالي سره او دا دخل کو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي. نو دا به بچوم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش وکړي.
دغه شان د سواد سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وای چې سواد کې د بودمت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا سیړنې کولو لپاره بعد د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زکونکي او سیړنکار سواد تراتل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سواد کې د امنیت وضع خراب شو نو د خلک اوس په سواد کې نشي لیدلې.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سواد په هر یو کلي کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودمت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سواد په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سواد په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک
پخې کې دغه په کور کې یا دغه پوجره کې یا دغه په مارکیټ کې د څنګه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کوم
اور دن کو پکال 2008 اتم کی وسلوال طالبان پسوات کی رابر سی رشو اور ډیر لگ وقت کے دسوات زیاد ترسی میں خپل ولکا کی واخستے چل سچے د صوبائی حکومت عملداری ډیر کمه په نظر راتلا هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد زنی لرغونی آثار او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دی چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې داغه یو مربوط پلاننګ تا بنیاد ورکی. موږ هر څه د ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت د سواد د خلکو اقتصاد د دې کوم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کومې باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه کرنو باید چې سواد او دا علاقه دي دا پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سواد تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل اور آتلون کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق خبر کو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان.